آزادی رادیویی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم. په آزادی رادیویی مجله کې مو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د فیمینیزم په اړه بحث، د نامتو سندرغاړي زرڅانګې په باب، له واشنگتن څخه د هارون باچا ریپورت، د ماشومانو د لوبو د وسایلو په اړه له ډاکټر محب الله اصغم سره زموږ د همکار اجمل تورمان مرکه، په لندن کې د یوې ادبي ناستې راپور او یوه ښکلې کیسه اوري. د اونۍ فرهنګي خبرونه فریده سیفی لولي.
د افغان ولسمشر ویاند وحید عمر د تیرې شنبې په ورځ وویل چې حکومت په رسنیو باندې د تروریستي پیښو د خپرولو په اړه لګول شوي محدودیتونه بیرته لرې کړي دي. د وویل چې دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې حکومت د افغانستان د رسنیو له استازو، خبري ټولنو او جګپوړو مقاماتو سره سلا مشورې وکړي. له بلې خوا څو ورځې د مخه په کابل کې اعلان وشو چې اطلاعات او فرهنګ وزارت، امنیتي مقاماتو او د رسنیو استازو په شریکه پریکړه کړې ده چې رسنۍ دې د زړه بوګنو کو تروریستي حوادثو د تصویرونو له خبرولو ډډه وکړي. ځینې کسان په چارواکو نیوکه کوي چې په تیرو څو ورځو کې د تروریستي حملو د انځورونو د خبرولو یا نه خبرولو په اړه په خپلو فیصلو کې څو ځله تغییر راوستی دی. په لندن کې یوې خیریه ټولنې 6000 پاونډ په دې نیت راټول کړي دي چې په جلال آباد کې د نجونو او مېرمنو لپاره یو مجهز کتابتون جوړ کړي. د فرست ویتنس په نوم بریتانوي خیریه مؤسسې د پیسې تیر اونۍ له یو شمیر خیرمنو کسانو ترلاسه کړي دي. دغه مؤسسه غواړي چې د نوموړي کتابتون د جوړولو لپاره ټول 6000 پاونډ راغونډ کړي. په جلال آباد کې د ښځو لپاره د ځانګړي کتابتون د جوړولو د پروژې مشري بریتانوي خبریاله ایوان ریډلی کوي. ریټلی وایي چې دوی په تیلې ده چې په 6000 پاوند باندې به داسې کتابتون جوړ کړي چې په کمپیوټرونو باندې مجهز وي او په زرګونو علمي، اسلامي او ادبي کتابونه پکې مطالعه ته ایښي وي. ایوان ریډلی هغه انګریزي خبریاله ده چې د طالبانو د ادارې د ړنګېدو په ورځو کې په جلال آباد کې د طالبانو د ادارې مامورینو نیولې او د څو ورځو په مخې بندي کړې وه. په کابل کې د علي حجویری غزنوی نړیوال سیمینار جوړ شو. دغه سیمینار د ولسمشر حامد کرزی په پیغام سره چې د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رهین ولوست د تیر یک شنبه پورې سپیل شو. د ولسمشر حامد کرزی په پیغام کې راغلی دی چې د خوشحالۍ زیدې چې د افغانستان فرهنګي مؤسسې په پرلپسې توګه د دې هیواد د نومیالیو شخصیتونو د لمانځنې غونډې جوړوي. علي حجویری چې په داتا گنجبخش مشهور دی او په لاهور کې مقبره ده، د 15 هجری قمري پیړۍ اوسیدونکی و. د کشف المحجوب په نوم مشهور عرفانی اثر لیکوال دی. په زابل کې د بادام ګل کلنۍ مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې چې په کلات خار کې جوړه شوه، د شعر او د پسلګونو مینوالو برخه واخیسته. د غونډې په پای کې پریکړه وشوه چې په غونډې کې ویل شوي شعرونه به په کتابي بڼه چاپیږي. د یادولو وړ ده چې په افغانستان کې د پسرلي د موسم پر رسیدو سره په مختلفو ولایتونو کې کلنۍ مشاعرې کیږي. دغه دود له تیرو 8 کلونو په زابل کې هم پیل شوی دی. او په کوټه کې د تیراغونو اوخ کې پنوم شپک سوا شپگویا چلوریزو یو مجموع چاپ شوا. دغه ټولګه چې المرخ ټولنې خبره کړې ده د ځوانو شاعرانو بارکوال میاخیل او رحمت مندوخیل شریکه شاعري ده. چلوریزه که څه هم د پښتو شعر یو مهم صنف ده، خو تر اوسه پورې داسې ټولګې ډېرې لږې خپرې شوې دي چې یوازې دي چلوریزې پکې وي.
تیره اونۍ په لندن کې د لومړي ځل لپاره د یو افغان لیکوال په یوه لنډه کیسه باندې چې په انګریزي ژباړل شوې وه برطانوي لیکوالو د نقد غونډه جوړه کړه. دغه کیسه چې عبدالوکیل سولمل شینواری لیکلې ده د هغه د 50 میلیونه په نوم کتاب کې خپره شوې ده. د 50 میلیونه په نوم کتاب د لیکوال د 12 کیسو ټولګه ده چې 2 میاشتې د مخه یې په انګلستان او امریکا کې انګلیسي ترجمه خپره شوه او تر اوسه په زرګونو ټوکه خرڅه شوې ده. د نقد د دې غونډې حال په لندن کې زموږ همکار حنان حبیبزای راکوي.
د 12 کیسو د دې ټولګې له منځه د سلیپینګ اراوند په نامه یوه کیسه نقد ته وړاندې شوه. برطانوي ناول لیکونکي موریس رابرټ دغه کیسه د غونډې ګډونوالو ته واوروله. په دې کیسه کې د کورنۍ د نارینه غړو ناعادلانه چلند انځور شوی چې د ښځینه غړي په مقابل کې ترسره کوي. په دې کیسه کې یو ورور د ناروا اړیکو په شک د خپلې خور پر وژنه لاس پورې کوي. د دې کیسې په اورېدو سره د ټولنې غړي د 4 دقیقو لپاره حق پک پاتې شول، خو دغه چوپتیا لیکوالې بی ټي بریور په دې پوښتنې ماته کړه. دا وایي آیا زه پوښتنه کولی شم چې دغه کیسه په دغه پیړۍ کې ده؟ نن آیا دا شیان اوس پیښیږي؟ د مونیکا بن روز په نامه لیکوالې وویل د دوی په ټولنه کې خلک د افغانانو په اړه هیڅ معلومات نه لري. دا وایي تاسو پوهیږئ، خبره دا ده چې له یوې خوا میړونه هغه څه کوي چې زړه یې غواړي. د کورنیو جوړښت همداسې دی او نارینه نه غواړي چې دغه جوړښت له لاسه ورکړي. موږ هیڅکله داسې نه وو. ښځې دلته ټیټې ساتل شوي دي خو وژل شوي نه دي. د افغانستان په ټولنه کې د کورنۍ د مشرانو یا اشخاصو لخوا ډېر ځلې د شک پر بنسټ داسې پرېکړې د یو چا د ژوند په اړه کیږي چې د لویدیز په ټولنو کې یوازې ځانګړې محکمې واک او اختیار لري. بی ټي بریور د ون ټوی ان دی واټر یا یوه پښه په اوبو کې په نامه کتاب لیکواله ده. نوموړي وایي ما د هغه کیسه د واقعیت له مخې د غچ اخیستلو په برخه کې خوښه نه کړه. د بخښنې او سوله ییز انساني چلند لپاره هیڅ ډول پاملرنه نه لري، په ځانګړي ډول د ښځو په اړه. ما دا د نه منلو وړ وموندله چې نن هم دغسې کلتور شته دی. دا داسې کلتور دی چې دلته نشته او کوي هم ترسره کوونکي ته باید لږ تر لږه د مرګ سزا ورکړل شي یا د 50 او 50 یا داسې نورو کلونو لپاره په زندان کې واچول شي. نایجل هانسن د برتانیا یو پوخ کیسه لیکونکی دی. د ده کیسې په مشهورو امریکایي او برطانوي مجلو او اخبارونو کې چاپیږي. نوموړی وایي زه فکر کوم لیکوال تر یو ځایه د تمدن د اغیز لاندې راغلی. په بشپړې هیلې سره لیکوال هڅه کړې چې نړۍ بدله کړي او ووایي چې دا شیان ناسم دي، خو بې شکه هلته داسې خلک شته چې ظاهرا وایي دوی ریښتینی دي، که نه نو دا کارونه به نه ترسره کېدل. خو موږ ته په لویدیز کې وژنه وژنه ده. یو قضایي پلاوی پریکړه کوي، خو د عبدل په قصه کې خپله خلک ټولې قضایي چارې څارنوالۍ چارې او اعدامول هم کوي. برطانوي شاعره شیل نیوټن وایي د ښاغلي شینواري د کیسو کرکټرونه د ظالمانه چلند له لارې پر ټولنه واکمني کوي او د لاس لاندې خلکو په مقابل کې زړه سوای نه لري.
Abdul's story is very interesting. The men of that country, men are treated with more respect.
دا وای د عبدل کیسې ډېرې په زړه پورې دي. د هغه هیواد نارینه په ټولنه کې ډېر درناوی لري. په دودیز ډول د کورنۍ مشر په دې هیواد کې په انګلستان کې موږ هڅه کوو چې د ښځې او نارینه ترمنځ یو ډول چلند وکړو. موږ هڅه کوو چې دغه برابري رامنځته کړو، برابري په کار کې، په زده کړه کې او په پوهنه کې، ځکه چې موږ فکر کوو نارینه او ښځې پر راتلونکي نسل د پانګونې په اړه مهم رول لري. دا کتاب له پښتو انګریزي ته ژباړل شوی. دا د افغانستان د ادبیاتو لومړنی اثر دی چې په امریکا او برتانیا کې خپریږي. ډورنس په نامه د کتاب خپرندویه ټولنه وایي تر اوسه یې په زرګونو ګڼې پلورل شوي دي او هیله لري چې دغه شمیره نوره هم لوړه شي. ټاکل شوې ده چې د رواني میلادي میاشتې پر 12مه د بوک مارک په نامه د کتابونو یو مشهور پلورنځی په لندن کې د 50 میلیونه لنډو کیسو په اړه غونډه وکړي. دغه پلورنځی وایي په دې غونډه کې به د برطانوي لیکوالو سربیره د فلسطین، عراق او روسي لیکوال ګډون ولري.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
یو نوی څېړنه شي چې تته رڼا په بنیادم کې د جرم او خطا کولو تمایل پیدا کوي. نور حال د وشمیر شدی په ریپورت کې واوري.
یو نوی څېړنه ښیي چې بنیادم د بشپړې رڼا په چاپیریال کې د جرم او خطا کولو شوق دومره نه کوي لکه د شمې په څیر تته رڼا کې چې د جرم او خطا د ترسره کولو شوق ور پیدا کیږي. پخوا به ویل کېدل چې انسان هغه وخت د جرم کولو جرأت او حواس کوي چې د نورو له سترګو پناه وي. خو د سایکولوژیکل ساینس د مجلې په تازه ګڼه کې لولو چې تته رڼا هم جرم او خطا ته د وګړي د پارولو خاصیت لري. محققان وایي داسې تصور وکړئ چې په کوټه کې څوک نشته او یو څوک داسې چاته ایمیل لیکي چې هغه د ده خبرې رښتیا دروغ بالکل نشي معلومولی. که په دې حالت کې د کوټې رڼا تته وي نو دغه سړی د دروغ لیکلو شوق نسبت هغه حالت ډېر احساسوي چې په کوټه کې په کافي اندازه رڼا موجوده وي. محققانو د یوه ټولګي څلور اتیا کسه شاګردان هم د تتې رڼا په کوټه کې او هم د پوره رڼا په کوټه کې کینول او امتحان یې ورنه واخیست. دوی ته معلومه شوه چې شاګردانو په کمزوري رڼا کې د نقل کولو شوق ډېر کړی و. د تتې رڼا او خطا عمل ترمنځ په رابطه باندې د تحقیق په وخت څېړونکو ته دا پته هم ولګېده چې که موتورې عینکې په سترګو وي نو د هغه وخت په نسبت ممکن خطا عمل ته ډېر وهڅیږو چې سپین عینکې مو په سترګو دي. د تورو عینکو د لرلو په وخت ممکن دا احساس را پیدا شي چې د بل چا نه رافام کېږي او څوک مو نه پېژني.
آزادي رادیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
کیسه لیکوال ډاکټر محب الله اعظم چې د ماشومانو لپاره هم کیسې لیکي د طب ډاکټر او د روانشناسي د لیکنو ژباړونکی دی. زموږ همکار اجمل تورمان له هغه سره د ماشومانو د لوبو د سامان پاړه دغه مرکه کړې ده.
ډاکټر صاحب محب زغم دا چې تاسې ډاکټر یاست او د ارواپوهنې په برخه کې هم مطالعه لرئ او دغه شان د ماشوم ادبیات ته هم کار کوئ، ستاسې په اند د لوبو سامانونه د ماشومانو په روحیاتو څه ډول اغیز لري؟
د لوبو سامانونه د ماشومانو په روزنه کې ډېر اغیز لري. مثلا که په نوره دنیا کې په غربي نړۍ کې د ماشومانو لپاره د لوبې شان چې جوړوي په هغو باندې حساب لیکي، مثلا یو دوه درې تر لاسو پورې، یا ای بی سی د هرې ژبې توري چې وي هماغه الف بای لیکي. دا په خپله دوی یو څه چمتو کوي د وړکتون او د ښوونځي لپاره او آشناکي تور سره. بله خبره دا ده چې د لوبې ځینې شیان دي چې هغه مختلف پرزې لري، مثلا موټر دی. یو څه قصه وکړو چې جاپان کې چې د لوبې شیان جوړیږي فرضاً که موټر جوړیږي د ماشومانو لپاره، هغه نن لکه واقعي موټر همدغسې پرزې لري. ماشومان معمولا عادت لري چې د لوبې شیان ماتوي. دی چې کله د موټر ماتوي چې ګوري په منځ کې څه رقم پرزې دي، یو بل سره څه رقم تړل شوي دي، دا په خپله د دوی فکر ته وده ورکوي. او همدا ده ویل کېږي چې د جاپان د تخنیکی پرمختګ لاملونه کېدای شي چې دغه دوه شیان په کې رول ولري، یو همدغه د لوبې شیان او بل وایي چې دوی چې د ګلونو ساتنه او روزل د دوی په مذهب کې وایي چې ځای لري، نو ځکه دوی ښکلا پېژندنې سره تړاو پیدا کوي. همدا ده چې د جاپان هر تخنیکی وسیله چې سړی وګوري یو ډول